د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، زه احمد تکلیم او هیلمن یم چې د اختر مبارکې ورځې به مو او همدارز د روژې مبارکې ورځې به مو په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیرې کړې وي، او اوس به مو بیرته خپل عادي ژوند، ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د صحوي بمبرۍ او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی مشره وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت لپاره لومړنی ګام دی، او په عراق کې په د بمی حملو په یو لړۍ کې اته تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی مرزیه احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو په اړه سند ویل شوی. د افغانستان د ولس جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته ور وپېژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 12 سرتېرو ته مرګ ژوبله وښتې ده. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې علي شوروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوی نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سودا مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. خغلی قاسمیر ویل د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغې موضوع باندې خبرې روانې دي. خغلی قاسمیر ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غنی خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولس جرګې غړي وایي که چیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې وی اونۍ پورې جرګې ته ور وپېژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ور پېژندل شوی و، ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. اوس ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوسته نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وسرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قل اردو د څلورمې لوا قمندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندره کې، او د ملي اردو پر دو پوستو باندې د حمله سرته رسیدلې. رزاق وویل چې دغه حمله انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګنات کوم زر کرا ته دوی تور کو دوی نظم په خوله بمبار کوي، او نه مونږ دوی د توقو لرون. هیڅ نه پوهیږم چې دوی دا بمبار دوی کوي، ځکه دوی خو مونږ ته ویلي چې اته مونږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ماته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه لپاره کوي، څه کوي، ولې کوي، چا ورته ویلي څه کوي، هیڅ په دې نه پوهیږو.
تر اوسه بهرنۍ ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د سیړنو لپاره یو پلاوی استولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د توغندیو لیوي عملې څخه مخنیوی کړی دی. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه راکټونو نوعیت بی ام یو وو او د اختر په ورځو د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا کشف او خنثی شوي دي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې شایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موغیرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. موغیرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام. د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یو تړون دی او موږ باید تاهیر نه کړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دي ډاډه وي چې ایران نسي کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټولې نړۍ لپاره یوه امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل سوه او نه نور ټپیان سوه. دا پېښه پرون سوي او دوه تنه نور هغه مال وژل سوه چې د بغداد په یوه لرې پرتې سیمې نهراون کې چاودنه وسوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. د غراس په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وې. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یوه ساختماني شرکت کارکوونکي و چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول سوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتړه او پر خپلو وګړو یې غږ وکړ چې له لیبیا څخه ووځي. ډېری ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه د بانکونو مخته د خلکو د ګڼګونې په اړه راپورونه خپاره سوه، خو لا هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوه ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولای سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او رای ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وابورې چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبرۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولی او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو وزر بوګنون کې راپور کې به واوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. او د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واورئ چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایی کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه، نن بیا مې پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اورېدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د 203 تندر قلي اردو د څلورمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شپږ بجې د برکي برک ولسوالۍ د چلتان په سیمه کې شوې. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا ډول ناوړې پیښې به په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنګي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واورئ.
د لوګر د برکي برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
پنځه خو زخمیان دلته راغلي، پنځو کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شست شدید دی، اوه کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی. کان سره موږ ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له دوه ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکي برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
طبعاً تاثیر خپل لري، هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو. هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي، دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسایلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو په پته را استولای شي او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د اس ام اس شمیره ده د افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره لده لاری تاس کولی شی چه پر ده موضوع خپل ځانګړی نظر لنورو هیوادوالو سره شریک کړی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو له مخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال سباون کاکر د ادارې لمرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، د دې سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دا سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې ده؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه و او میداره آمادګي حوادث او نورو مرسته کوونکو انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونی په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بیرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکل شید یا اغوی مشکل حل.
تاس په هغو سیمو که چی ده سیلابونو لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابونو ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
تو کالا مخ که موز په طول و ولایاتو که استراری پلان دور کلی ده و پا اغوی که اغا نقاطو چی یا اغوی نه خلق آسیب وینی اغو شناسایی شوی دی او همدارنگه از دینی امکاناتو چی پا مرکز و اغوی ولایت تا انتقال شوی دی او پا ولایتو که چند توال شتا چی کم کسان چی کرونا لسور کهی آسیب مومی اغوی تا مرسته بوشی.
لطبی پی خوصره ده مبارزه ده اداره مرستیال مشرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډیز سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خپر کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستي چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ راغله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو لمرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او را اوړي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قمندان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا قمندان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولې اخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
جهاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بالاخره ته قوت یې او تاسو په چې بیا به د هغه خلک پر خوله خوري شتر اوسه تکرار درته وایم پلرو اکا خیلو پریلو راسه خپل ناموس په ګډه وساتو، راسه خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیت کې پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې نامنوي تلمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتید لاندې دي. د خانشین قومي مشرانو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، ویل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای پر ځای شي هر ډول مرستې ته چمتو دي. که څوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې وروستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویره شوي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو په برخه کې د اجل مرستو غوښتنه وکړه. ویل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کیږي ځان غښتلي وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل او اویا کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشه یي توکو لېږدونکي تک راتکوي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو زړه بوږنونکې موضوع. په کابل کې د نور روغتون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له یو سلو دیرشو زیات ټپي ماشومان ور وستل شوي چې د پلاستیکي وسلو په مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي. د سترګو د دې روغتون ډاکتران وایي ډېر ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او یو شمېر یې د نابینایۍ او شدید درد څخه شکایت کاوه. په تیر اختر کې او همداراز په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا میندې پلرونه خپل ماشومانو ته پلاستیکي د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همداراز په دې وسلو باندې پلاستیکي مرمۍ ویشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرا جوړی شوی دی، خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان ځدران کې او بخښه د یوسف خان ځدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نام نه یو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبلې خوا په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسې توکو ډیر واردول د ماشومانو پاروا دومره اغېز کړی چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډېرې کوڅې د ماشومانو په کمین بدلې شوې وې. په همدې حال کې د کابل د نور دروختون چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمېره د کم کې اختر رئیس تر بل هر وخت لوړه شوې او ډېر ماشومان په سترګو لګېدلي دي. د دغه روغتون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورې ازادي رادیو ته وویل دا شمیره د سکل په اختر کې 80% ډیروالی ښیي.
واجل واقع و چې اول ورځ کې 2 مریضان وو او دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو. پروس اشکال یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت کې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو. موږ هم ډیر مایوس وو چې سکل ولې دومره وخت زیات وو.
ښاغلی برکی وایي یوازې د اختر په شپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکي وسلو یې سترګو ته ژور ټپونه رسولي دي. بل خوا په داسې حال کې دا ارقام او د پلاستیکي وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دې بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو دا مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې مونږ ته د لګې دو قصه څه داسې وکړه.
ساعت 4 بجې دیگر بود، د بیرون خودم استاد بودم با جمع دوستان گپ می زدیم. دفعتن سر صدای تفلاش شد. وقتی روی خودم در دادم مرمی آمد داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیده نمیتونستم بیدین از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
پا هم دی حال که ادریس نومی بل ماشوم چه پلاستیکی مرمی و تر رختون رسوله وایی پلا گیدل استرگ لیدل نشی کولی.
زیر کزیدلم اولی بر پینا دویم تر کزیدلم زیر کزیدلم دا زینی اتازینی اکرو پیلو نام پاس و خطنم بل تمی لگی بور اوڑا او بیر تران اوڑا شوی مرمی موتر
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو، توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتون رسېدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پېښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډېر شي.
جبلاره د کابل اوسیدونکو یم او چې مې ورشي او خوري د په اول اختر باندې هغه زخمی شوی دا اختر ورځ په شفاخانه کې تیر کړل. یو خو د شتګرد چې درس ورځ عمر کې اوس مخبل منځ کې را سره واشل وړه لکان اوس خپل منځ کې را سره خراب وغه ده. زه چې درغلم 500 وقته مې سرګو ولیدل چې ټول لګی دی.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شان هیوا ته پاسانه واردېږي. د دې خونې مرستيال خانجان الکوزی وایي کڅام د پلاستیکي وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي، خو د نوو قوانینو له مخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
عرضه خلک راوړي او عرضه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولی، ماشومان دا دی اوس په نور شپخانه کې پراته دي، بلکې دا یو ډیر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دی وسلو د زیانونه داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي، له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کوچای د خوست له ببرک تانې سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په براکي برک چلتن سیمه کې د ملي اردو پر پوستا برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی، باید جدي پلټنه وشي. دا په پوستا برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبوروي چې د اردو له لیکو لری شي. محمود جان له کندهاره او بخی عبدالمجید له خوست په خپل سنس کې لیکلي په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفایمه. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس پرې با ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو اووه سرتیر وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو له یوې حمله مخنیوي کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکي یوې اونۍ پورې جرګې ته ورپېژندل سي نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لومړنی ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمب بریدونو کې اته تنه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان سوي دي. د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. او امریکا او کیوبا تر څلور پنځوس کلونو وروسته نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د ګازو د 90 کیلومتره اوږدې نلۍ کې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدی مشر محمد علي سرمست ازادۍ رډیو ته وویل چې د قانونو د وزیر داود شاه سبا نوې ژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د ګازو پر دې نلۍ کې باندې د سرطان په لومړۍ نیټې کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسیدلی دی. د ښاغلي سرمست په خبره په دې پروژو باندې دېرش میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 15 د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د کونړ د سیند سپانده کېدو یې ډېر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکو وایي د سیند دغه اوبه د اختر په اوله شپه زیاتې شوي او شاوخوا 300 کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. په ویجاړو شویو ځمکو کې شولې، جوار او نور ترکاري باب کرل شوي وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا له امله د دوی د فابریکو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادۍ راډیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یوه کونده یخ دوی په 200 افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادۍ راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو دا خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه خبرونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولي ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
زمون غاغل ازادۍ راډیو او ریازادۍ راډیو د سهار لو د مخام تر وو بجو وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو ل پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. نشیبه ازادي راډيو او ريقدر منوريدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزول پر د ازادي راډيو ځنګړې 19 پروګرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه ګونه راډيوي ډرامې یو بل برخه خبريږي.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاس په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي نننې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې به په اختر کې د نجونو له ځینو اختریزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیری میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونې په دویمه برخه کې له یوې ډوډۍ پخوونکې یا نانوایی میرمنې سره غږېدلی یو چې نورو میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو، که څه هم د اختر ډیری دودونه سره ورته دي خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څه ناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم یاسمین ده، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي هغه چې لاسونه پستر کي پاڼې نکریزي، بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزې میده شي وړه شي. بیا نو چې هغه مازیګر نه دا نکریزې لمدې کړي، کله د شپې ښځې سره ټول راغونډې شي، نجونې نکریزې یو بل تک دي. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکې سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر خاص ده ځنګړې شوې ده، خپل خپلوانو کرځي ځنګړې میله ورتنې. خو ډېری وخت په محترلام بابا کې کوم میله جوړیږي، هلته بیا ښځې د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنیو سره ځي، هغه زیارت ته ورځي، هلته هم یو میله جوړی. بیا د څو کلو نجونې سره یو ځای کېږي، راځي یو لوی باغ، هلته ټالونه جوړی که نجونې په ټال کې کېني. نو هغه چې میله ډېره زیاته اوږده وي تر مازیګره پورې، یو بل خان دي دغه ټال وي، او بیا مالته خواړه یو ځای په خی عمل ته وځي ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې با عادي راوال ای تجلیل کوي، د یو بل کور ته تکر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه ګندي او میلازایو دغه نزدیک میلازایو ته ځي، لکه بند امیر، بند پنیر، د بل بندونه چشته دي میلازایو ته ځي، دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکې ویلا حمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواږه خوره دی، ها ته تایه کوي او بل سره خوري.
کوچان غوسه په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي غیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتره می رنگي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغونځ سي په پرو مزلو رواني کاج واغونځ ته روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا دې ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اختر خوښي نه لمانځي، پاکې جامې نه اغوندي، تفریح نه کوي، ان خپلو نږدې خپلوانو کره هم نه ځي. د خوست اوسیدونکي شبنم وايي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي، د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوست کې خو ښځې بېچاره د هېڅ شي نه خوند نه شي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلرګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځي. بس په کور کې که جینکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړې وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېر
شازی هم وای په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویم ورځ نلمانځي، ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي.
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دومه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي، ځکه دوی مصروفې. هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي. یو کور نه چې میلمانه خلاصې بل کور ته ورځي، بل کور نه چې میلمانه خلاصې بل کور ته ورځي. بیا د اختر په دومه ورځ چې مازدیګر ټایم ایله ښځو ته ټایم پیدا سي، یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي، د یو څو ښځې سره یو ځای سي، د یو خپلوان کره لاړ سي، یا یو همسایه کره لاړ سي، بیا دغه همسایه ښځې ورسره یو ځای سي، د بل همسایه کره لاړ سي. یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تشلیلي، چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کرځي، بل هغه دوه ورځ نور بیا ښځې سره کېږي او لیکڅه په خپل منځو کې د اختر لمانځي. دغه ښځه چې د اشپزخانې مسؤولې اشپزخانه کار کوي، هغه خو اتمن کالي نه بدلي، نور څه د پیغلې ځینکیانې یا ماشومان څه کالي بدل کړي، دا خو ته خو هغه د کور اصلي ښځه هغه کالي نه بدلي، ځکه مصروفې. کله چې کار خلاص وي او خپله بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا کار سي، هغه وخت بیا دوی له خپل ځان ته ورسېږي او کالي بدل کړي، بیا هغه وخت د دوی اصلي اختر شروع سي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي، ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري.
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو، همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي. په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر ولمانځي، دغه زنانه نارینه وو ته پاکې جامې راخلي، د هغوی خدمتونه کوي. ولې که خپل حالت یې وګوري، نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه. یعنې دوی هم د الله بندګانې دي، دوی مسلمانانې دي، دوی عبادتونه کړي دي، دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د زنه حق لري. په کوم اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او ترمنځنه حق لري، د کولای شي چې پاکې خسته جامې واغوندي. تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دی به خامخا یوازې میلمنو ته چینه تیاروي، میلمنو ته به خوراکونه تیاروي، د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي، خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي، نه به خوښۍ لمانځي، نه به اختر کوي، بلکې دوی هم د اختر د لمانځنه حق لري. او حتی دوی کره به دوستان راځي، دوی به خپلو خپلوانو کره ځي، دوی به خپلو دوستانو ته ځي.
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی، او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي.
تفریح او ژوند کې بدلون هر چاته ضروری ده. په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه وو ډیر تفریح ته ضرورت لري. په دې چې دوی ځینې میرمنې خودي چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي، هم د کور کارونه کوي، او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي، د هغوی جنجالونه هم ډیر وي. زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده. البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه، که نه ونه شو پروانه. تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره. خو زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي، وظیفې لري، همدغه درې ورځې رخصتې د هغوی دي او د نارینه هم. نو باید چې عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي.
نوخه خبر دا ده چې اختر او نورې د خوشحالۍ ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو، له یو بل سره همکاري وکړو، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې له بی بی ګولی سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړه کړې او میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده غږیدلې یو. میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړه کړې، د دې اقتصاد هم ډیر ضعیف و، خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ور په غاړه و. نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړه کړه. لومړی دې په خپله پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور اخیسته. اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیاوړی شو. خدا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نور میرمنو ته پریښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بیبی ګوله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی و نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمی د بلاک د څلوېښتو کورو په مونږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایسته نشي، دا نانبایی دی ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې. خلکو ته مې وویل دغه مشتریانو چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسو د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسو ته محیط کېنې نانبایی نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسې کوي، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به یې کړو، یو مسلمان به پکې کښېني، ډوډۍ به پخې، پرده به یې وشي. بیا هماغه اوس پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې او شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا جیر پلیر ته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کښېنولې ده.
میرمن بیبی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي. آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کښېنولي هم دي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې یوې کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان وه، ایلداره چوچهداره وه ډېره، هغه چې راغله دلته چې وویل داسې چل ده، نانبایی کې مونږ کښېنولو، مونږ زه کښېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خوړله، همدولو ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شوه، د ژوند خاونده شوه. بیا همداسې بله وه کونډه وه، ډوډۍ پخولې آره څلور کاله درې کاله دا کار کړی.
بیبی ګوله وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلات یې چې داسې یامنګور داسې ده، یا مې مثلا میړه داسې ده، بیا مونږ ورته داسې لاره ورښیو، ورته چې د خدای په لاره برابر یې، ورته وایي چې خیر ده، او ته مشره یې، ته لویه چې رئیس دې فامیل کښې نه شي، وړوکی به په څه کښې شي، ته هغه شی چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي، ته یو خبره تېره کړي، بیا هغه کشر ته د تا خبره باید تېره کړي، ته خپل په منځ کښې دا مشوره حل کوي، د رئیس ته مشره یې، ته رئیس یې، ته چې ښه شي ټول ښه کېږي، یو داسې مشوره داسې د خیر خبره یې په منځ کښې کوو چې هاته هم خوا خیر هم دی خوا، داسې داسې نه کوو چې ته ودرېږه، دا هو دا انګور دې ډېره داسې ده، او دا داسې ده، دا شیان ورته نه وایو په سمه لاره، نو دغسې خبره هم کړې، نور پسه چې پوره نه دي چې د خیر خبره هم کړې په منځ کښې.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړو، او کولای شو په ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پتې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږئ: 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د مسافر له بنده آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډېر سخت تمامېږي. اوس راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي.
اوه نسیم زوی لکه رو نمی جار که در پدره کرو از ما ده گلاله کور خلو جوڑی دونه مخکم ران شو خدایا برس کل شا گوله همائی را خدای ده سابر در کری دعا ورطا وکر نور خسل شکاو آئی
آجره بس رمی مور بلده چوکڑا ما خدای نسین زوی ناسلام تا چه بدرس ولی و
ما خلقو دوائی چه خدای مود ظالم لظلم و ساتا نو پدی پونش می چه تالکی والی و واشا بس کاجری خوری بیا بازه در تا کیسا وکم
خالق خیراتا و وایا
اولم دالک نسیم تلاله و چه اسلام وجنی
خا نسیم وقتل چه اسلام وجنی خدا اخبره پکی وجل شو
وخواین دو جار مشم تاس فاتی تر آغلی ایب که کسو تا لاسو نپورتا که و دوا ورتا و که
اوی نتور بیکی ندی جمعه
زر لختم لارا بل سخنشتا چه قرآن شریف بلولی صبر زبا زهری لورتا میغا گوکم
وی زهره ده خدای خاده کی هم دوز دروازه خلی سروا همه قرآن شریف لوسته شی
او شکر ده ده مکتوب پس لوریم طولگی که ده نپاییم چه دسته شوا آقا ده درازی چند که ده زهری لوری و زهری لوری تو دلت راشا
مور جانه سوائی
راشا زهری لوری من خود طولی لکرانده دستیو تی او تو آیت خوال والا
خطروری او دستم ترا لرم موری اقا قرآن شریف خورا ترا واخلا
واخلا لوری هول والا چیزو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم و ساتا خدای دل اغا مسافر زویا و المسای پخبل پناکی و لرم خدای دل نسیم در جناتو نپ برخه کی
همیرا دلور بده اندا پا برخه و پر جواندان و سلامتی شکر وکا خیر یوسی خوری خدای ملون زماد گلالی پشان سر تو رمکا
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخته خفه شو
د خفګان خو موایه ملنګه ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زموږ خو یوه شیبه هم له زړه نه نوځي تاج محمد له علامې م هم داسې د مسافر له لاسه وژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خدای دې دوی دواړه وبخي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هېڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود رانه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوي
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خفه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول که خپل ژوند یې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بمبل او رس په جګه شامله ګرځي نسیم د امبې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خلا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی. او ګل ماما ده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان مې تړلی پاتې دی، هسې هم د یوه غران سودا نشته.
ښه نو پایڅې دې بد وهه، ورګټ شه سیم ته.
دا د سیمو اوبه څومره سړې دي ګل ماما ده، ته ولاکه به ځان داسې تروشو پریش نیسې.
ملنګه یاره، دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی.
ګرم خو نه یې، بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي.
وګمه خیر دې مو شړا کنه، اوس ګلانه به تر ویخیږي بیا به پژړا پایلو کی.
څوکم تو ګلاله له خاطر ځان غلای نیسم نه شړم. بلوشی زمونږ خو یو غم نه دی، نسیم خو مې یوازې د خور زوم نه و، سکه د ماما زوی مې و.
وږمې ګلاله ولې جنازې او فاتحې ته ورنه وسته؟
بلوشی تو ګلاله خو له نسیم سره لا واده نه و شوی، څنګه یې کور ته ور وستې وه؟
خو غریبی به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و، یا خو به یې نن خو هغې ده دعا ته ورغلې وه.
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي، خو مور او پلار یې نه ور پرېږدي، او بل مونږ داسې رواج نه لرو.
مورې مورې
ګلالۍ څه وایې؟
وږمې ترورې دا ولې داسې وشو راباندې؟
شفیقی وا شفیقی، وی دا ولې غږ نه کوي؟
وی دا خو بیده ده. زرمینې څه دې ویل؟
هو پاڅه شفیقی، راځه زموږ کوټې ته، یوازې په کوټه کې ننوتې.
زرمینې مه خفه کېږه، همدلته ښه یم.
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر
که. ای زرمینې یوری، خوب چیرته دی؟ هسې سستو بېحاله یم.
خود به بېحاله اوسې شفیقی، ته کله ډوډۍ خورې؟ ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره. خیر دی، دومره غم مه کوه، ګناه لري.
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و، غم و. اسلام زوی مې په یوې خوا و، پلار یې په بلې خوا دی، دواړه د تورو خونو بندیان دي.
خدای دې رحم وکړي شفیقی، ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي، ناروغه به شي.
څنګه اندېښنه ونه کړم؟ زوی مې د خلکو زور زوی وواژه، قاتل شو، لویه بدي او دښمني یې راته پرېښوده.
شفیقی خورې، خدای مو دله دښمنۍ او بدۍ وساتي. اسلام خو نه واژه، دا خو یوازې یوه پېښه وه، هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و.
اوس خو وساتل شو، وروسته به یې څنګه ساتو؟
و خورې جار دې شم، هماغه څارنوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني، ځکه چې همدې قتل نه و. اسلام له ځانه دفاع وکړه.
با پدې خبرو مې زړه نه ښه کېږي. غواړم زوی مې ووینم. ما دې زندان ته ورولې، ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې وویل شول چې ښایي اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخت سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې یو قاتل په کومو دلایلو سخته او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندۍ بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو چاغ ثبتونکي ماشین ته ووایست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.